وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره ښایي د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې په کې څو تنه جنرالان هم شامل دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی خبرونه لرو. په سیمهییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغه ساحه کې درې توغندي وازمول چیرې چې د لویدیز درې کشتۍ د تېرېدو په حال کې وې. ټاکل شوی ده د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. مخکې له دې چې د سیمهییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اورئ. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې لسګونه غړي وژل شوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي. او د لغمان پلیشنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسله والې وژلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش تر ډېره د ننګرهار په چپرهار او اچین ولسوالیو کې فعالیتونه لري. ښاغلی رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي. مونږ د خپل عملیاتو په لار کې 18 نفره تر اوسه مونږ د منځه وړي او 3 نفره نور زخمی شوی دی.
داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیت لري چې د دې ولایت اوسیدونکي او په ولسی جرګې کې د ننګرهار وکیلانو هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې. د لغمان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په یو بې پیلوټ برید کې د یو قومندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په خاطر ورځ نه وخته په لشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په دې برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی ترسره کیږي. د دې ادارې ویان خالد موحد نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه نږدې 460 قضیې ثبت شوې دي. مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلان وایي چې سږ کال د مخدره موادو کشفي ځواکونه د مخدره موادو د قاچاقونکو د پیژندلو او نیولو په برخه کې پراخ فعالیتونه ترسره کړي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي او وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یو بهتره طرحه وړاندې شي. د دې ټولنې رئیس عزیز رفی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحې کې درې توغندي وازمایل چیرې چې د لویدیځ درې کشتۍ د تېرېدو په حال کې وې. د امریکا د پوځ یوه ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی دی. دا توغندي په خلیج کې د امریکا یوې الوتکو وړونکې جنګي کشتۍ ته نږدې لګېدلې دي. د امریکا د سمندري ځواک یوه افسر وویل د دوی کشتۍ ته یوازې 30 دقیقې مخکې له دې چې په سیمه کې ایراني راکټونه وویشتل سي خبر ورکړل سوی و. د امریکا پوځ د ایران د سمندري ځواکونو دا عمل غیر مسلکی او خطرناک بللی دی. ډاکټر سوي د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون پر دې بحث وکړی و چې تر نننیو ټلیفوني خبرو د مخه خپل دریځونه سره همغږي کړي او د سولې د هغه تړون پر عمل کېدو بحث وکړي چې د روان کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې ووسو. د پروشینکو دفتر وایي روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو په پراخه کچه د دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده او همې د دوی په خبره په دونباس سیمه کې شخړو ته لمن وهلې چې د سولې دغه بهیر یې له خطر سره مخامخ کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر دواړو لورو غږ کړی چې د کرسمس اختر او نوي کال په شپو ورځو کې دغه غوربند مراعت کړي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډلهیزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشایر ښار کې یوې غونډې ته وویل چې اوس یقینه ده چې کافي شواهد شته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل سي. هیلری کلینټن ویلي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د منځ وړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. داعش په روان میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د یزیدی، مسیحی او نور اقلیتونو زیات شمیر کسان وژل او ګڼ شمیر نورې بې ځایه کړل. خو د امریکا حکومت لا په دې غور کوي چې د داعش لخوا وژنې ډله ییز وژنه یا قتل عام وګڼي او کنه. د عراق صدر اعظم خپل خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغې و ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. حیدر علي بادی چې د سیشن به پر ورځې د رمادي ښار تر بیرته نیولو وروسته هغه ښار ته سفر وکړ، له امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبرې اعلانو ته ویل چې عراقي ځواکونه به ډېر ژر په ټول هیواد کې خپل بیرغونه پورته کړي. دی وایي
رحیم نهنه جميع العراقيين على هذا الانتصار الباهر وان شاء الله احنا ورا الدواعش.
د وای موږ ټول عراقي وګړو ته مبارکي وایو که خدای غوښتي موږ به داعش ته ماته ورکوو او له یو ګاونډي څخه تر بل ګاونډي پورې به ورپسې ورځو. موږ به دا بیرغ پورته کوو او دا خاوره به د داعش له وروستي خړې هم خلاصو. موږ د نینوا او موصل خلکو ته وایو چې تاسو به له داعش څخه آزاد وو او هغه ډول چې پرمادي کې ماته وخوړه هلته به هم داعش ماته وخوري. دوی وایي چې پرمادي کې به جنګیږي خو اوس د ویرې احساس لري او نه جنګېدل. د داعش خړې یو تښتېدل او یې هم ډېری یې ووژل سوه. د اسلامي دولت ډلې د مې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز رمادي نیولی و چې د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره یو لوی ګزار ګڼل کېده. خو دغه ښار بیرته له داعش وسلوالو نیول سوی او د دوشنبې په ورځ د رمادي ښار په دولتي ودانیو د عراق بیرغونه پورته سوه. او یو برتانوي جوړه په لندن کې د تروریستي برید ترسره کولو په پلان تورن اسوه. ویل کېږي دوی نیت درلود په 2015 کال کې په لندن کې پر یوه ترانسپورټي سیستم د برید لسمه کلیزې په مناسبت نوې حمله وکړي. 25 کلن محمد رحمان او میرمنې 24 کلن سنا احمد خان د لندن په مرکزی محکمه کې مجرم وګڼل سوه. سرنوال وایي رحمان د یو داسې بم په جوړولو بوخت و چې کولای سوه درانه تلفات واړوي. دوی زیاتوي دغه بم بشپړېدو ته یوازې څو ورځې پاتې وې. د چارواکو په خبره د رحمان میرمنې له ای بی سایټ څخه د کیمیاوي موادو په رانیولو سره له خپل خاوند سره په مالی برخه کې مرسته کړې ده. په 2015 کال کې څلورو تنو برتانیې وګړو د څلورو بمونو په الوزولو سره په لندن کې 250 تنه ملکیان وژل او سلګونه نور ټپیان سوه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړی دا خبرونه بیا هم ولولای د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا .com. ولانی په خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي روان وضعیت په پام سره ښایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې پکې څو تنه جنرالان هم شامل دي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع پر ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردولو په خاطر انتقاد کوي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد از پارلمان افغانستان که وقتی این بستر رد میکنند طرح بهتر برای مشروعیت نظام سیاسی آینده از دید پارلمان چیست؟
په جلال آباد کې هم په سلګونو ځوانانو تیر ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په ډولونو او اتڼونو ولمانځله. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د اونیزو لړیو د خزو او اساسي بشري حقوقو دوه نوې لړۍ د تخبرو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان خیل وسلوالو طالبانو سره په روانه جګړه کې د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. جنرال جان کمپل امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کوي چې د راپورونو په اساس په دې هېواد کې امنیتي وضعیت د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې خراب شوی دی. راپورونه وایي چې د 2015 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په چاودنو او وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو تلفات هم زیات شوی دی. د فرانسوی خبری آژانس د جنرال کمپل د خبرو جزئیات خبره کړي. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 9,800 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونې یو اس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حده زیات عسکر تر څو چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې شاید اوباما له ادارې د زیاتو عسکرو غوښتنه وکړي. کمبل ویلي که موږ ډاډ نه لرو چې د روزنې مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزونو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوې لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبروي. په افغانستان کې د امریکا د 9,800 ځواکونو شمیر به 2018 میلادي کال 15,500 ته راټیټ شي. جنرال کمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې له مخامخ ګډون یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال له دسمبر راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناټو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگټن ته ځي څو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلی یم او څه غوښتنه مې کړي منل سوې ده.
و امریکا چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خیر افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. نوموړی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډیر خراب شوی دی. او اوس هم د کابل چاپی ورځپاڼو او خپرونو ته انکتنه کوي. اجمل تورمان د ځینو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې اړولي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د وخت د معلومولو په اړه مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د دقیقې نیټې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ګڼلې ده. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د سیاسي چارو افغان کارپوهان باوري نه دي چې دغه ټاکنې د راتلونکي کال هم تر سره شي. په مطلب کې دغه کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت امکاناتو او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو نیتونو ته په پام سره به یاد انتخابات راتلونکي یو بل کال پورې هم تر سره نه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره تر سلامشورو وروسته پریکړه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې به د ملي شورا دواړه مجلسونه خپل کار ته دوام ورکوي. سرخط دا هم لیکلي چې ولسمشر غنی په یاد موده کې د انتخاباتو لپاره د حکومت د تیاری ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت تر سره نشول خو حکومت ورته ژمن دی او هڅه کوي چې راتلونکي کال تر سره شي. خو د هیواد د سرمقاله لیکونکو په وینا په انتخاباتو کې شفافیت د ولس او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو غړي ورته پام او د ولس د امانت ته درناوی وکړي. د سرمقاله لیکونکو په اند د انتخاباتو له بهیر څخه د ولس، مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې د څار موضوع هم ډیره مهمه او اړینه ده.
کابل چاپور اسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د پرونی اعلان باندې ډیر تمرکز کړی و. افغان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. پرون ولسمشر په ارکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړو او دغه راز د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د غوروي کمیټې له غړو سره غونډه وکړه او دغه اعلان یې پرون وکړ. افغان ولسمشر دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې لبلې خوا ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان رد کړی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې که چیرې دوی داسې فرمانونه ردوي نو باید د انتخاباتي اصلاحاتو د سیستم د اصلاحاتو لپاره یو بدیل ولري. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسي جرګه اوس باید د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي. خو ولسي جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف نو ځکه رد کړ. تفصیل د قسم سلیمان په راپور کې.
که لیوی خود حکومت لوری د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کیږي، بل لورته د انتخابات پاړه د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان را دیدل د دغه بهیر پر وړاندې خند بلل کیږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع غړو د دغه ټکي په څرګندولو سره د چهارشنبه په ورځ په خبري غونډه کې پر ولسی جرګې له دې عمله انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغه غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسی جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تمه لري. کله چې دا بستر دوي نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ش طرحه کومه ده. که پارلمان ونه څه کړای دایب ته کار وړاندې کړي نو هیڅ ډول مشروعیت ځانته هم نسی ورکولای. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان درلیدو په خبرګون یو اعلامیه هم خبره کړه. دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې د انتخاباتو ډاډمنول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هوار کړي او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لاري کېږي. اعلامیه د غرض پر ولسی جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یو حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسی جرګې تیر دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د کار د بیلابیلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځندني کېدو لامل وګرځي. خو ولسی جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. دغه جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د چار شنبه پر ورځ لازدې رډو سره خبرو کې همدارس ویل چې د ملي وحدت حکومت ټول افغانانو منلی، خو په خبره ولسی جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون اته قانوني مرجع ده کبیره کې تغییرات راځي، اگر جمهور حق لري خو دا چې یو سیستم موجود یو موږ راځو هغه په ځای پرېدو په یواز باندې نوې غیر قانوني تشکیلات ایجادو. نو دا د ما په اند باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او خو عام په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
شغله احمد زیوی د پارلمان اوسنی غړی د ولسی جرګې تر انتخاباتو پرې مشروعیت لري او کولای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردیدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. شغله هوډمن وایي دا اختلافات به پر حکومتدارۍ او اصلاحاتو بې اغېزې نه وي.
د ورځ پرون د انتخاباتي پروسې د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو د مدني بنسټونو شبکې یا اکسین هم پر ولسی جرګې په همدې خاطر انتقاد وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړی او دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو ګزار دی. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه او په غونډه کې د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د فرمانونو ردول ناسم کار وګڼه، خو له مشرانو جرګې وغوښتل چې په دې اړه له دقته کار واخلي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟ وی کچای کومدان کل کلمای زور است جبری به زور اومدان ممنی پمی که دخلو یک جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نو اوری
د ازادې په چپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه خبريږي د پروګرام مهروي د افغانستان د نشي موادو په ضد د عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او دغه راز د مخدره موادو په قاچاق کې د ښکېلو کسانو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې د مرکز مسؤلینو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د مخدره موادو سلګونه قاچاق بران نیولی لسګونه ټنه مخدره مواد هم کشف او ضبط شوی دی په نیول شو قاچاقبرانو کې د دې مرکز په وینا څو تنه جنرالان هم شامل دي جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
که څه هم تل داسې انتقادونه موجود دي چې افغان حکومت د مخدره موادو دستر او قاچاقونکو په نیولو کې پاتې راغلی خو د نشه موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور 598 تنه نیولي دي چې یو شمیر جنرالان هم پکې شامل دي د دې مرکز ویان احمد خالد موحد د چهار شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و درستنه د امه خدماتو کارکونکي دیار لسخزي او دوه بهرني اتباع شامل دي
د جیان نو مې گذشته به طور مجموعي
د تیر نه همیاشتو په جریان کې په ټولي زتوګه د هواد لا بیلا بیل برخو څخه 598 تنه له 420 جرمي قضيو سره عدلي او قضايي مرکز ته انتقال شوي چې د مخدره موادو مسکراتو پر ضد قانون په رڼا کې سی اټل سوي په دغه کسانو کې ودرشتنه د عامه خدماتو کارکونکو ډیر لسرځي او دوا بهراني اتبا شامل دي
خغلی موحد زیاته کړه چې لدی جمله څخه د 415 جرمي دوسیو ته رسیدګي شوي او 590 تنه په بلابلو جزاو محکوم شوی دي د د پوینا چې په نیول شویو کسانو کې خوونکی د دولت کارکونکو او جنرالان شامل دي خو خغلی موحد په دې اړه د چانو مونخص او نه هم څرګند کړه چې په نیول شویو کسانو کې د لوړې درجه قاچاقون کې شامل دي او کنه د نشې موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې امنیتي او کشفي ارګانونو 4.5 ټنه هیروین 19 کیلوګرام مورفین 4.5 ټنه تاریاک 1.5 ټنه چارس 2.5 ټنه کیمیاوي مواد 3440 لیتره تیزاب او 10000 لیتره الکولي مشروبات کشف او لمنځه وړي دي د دې مرکز چارواکي وایي چې په یاد موده کې لسکونه ملابلابلې وسلې مرمۍ ټلیفونونه او 250 ارادي وسایل هم نیولې دي خالد موحد زیاتوي چې تیر کال په همدې موده کې د مخدره موادو 490 تنه قاچاقونکي نیول شوي وو په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د نشې موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز او په دې برخه کې د اړوندو ارګانونو لاسته راوړنې د اهمیت وړ نه بولي د دې جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د کمیسون غړي پیربخش ګردیوال وایي د مخدره موادو دستر او قاچاقونکو د نیولو په برخه کې د حکومت هڅې ناکامې دي
په دې کې شک نشته چې یو څو واړه واړه قاچاقبر باندې ولې خو چې کم غړ قاچاقبر دي هغه د چارواکو له خوا خوشې کیږي او ځي خارج ملکونو کې بیغام خپل مازه کوي او چیرته د نهي وایي او چیرته د انګر وایي او چیرته د ترکان وایي یو غریب سره اخلي په پیسو باندې هغه په مابس کې دې په ځای باندې اچي که تاسو ثبوتونه غواړئ راشه کمیسون ته راشه زموږ کمیسون ته چې موږ یې درته مثالونه درکو بیلګې درته درکو اسناد
خغلی گردیوال سپارښتنه کوي چې د مخدره موادو کښت تولید او قاچاق نړیواله ریښه لري چې باید له دې پدیدې سره په نړیواله کچه د سیمې او نړۍ هیوادونه کلکه او جدي مبارزه وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. افغانستان په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په دې ربیع د کرکټ او د فوټبال په برخه کې ستری بریاوې ترلاسه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې د هم پرون یوه لوبه وګټله او نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پرون زیمبابوې ته ماته ورکړه. افغانان ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان د ملي ټیمونو دغه پرله پسې بریاوې به د دې سبب وګرځي چې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره د خلکو احساسات راوپاروي. دغه راز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دغو ټیمونو بریاوې هم په یو لړ مراسمو سره ولمانځل شوې. ان جلال آباد هم پرون د همدغسې یوې لمانځنې ډګر و. په جلال آباد کې د پښتونستان واټ کې پرون ماښام ناوخته په سلګونو ځوانان راټول شوي وو او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریاوې په ډولونو او اتڼونو سره ولمانځله. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شاه محمود شینواری هم ورغلی و.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سې شمې په مخام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوي سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپل لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خبرولو پر مهال نندارچانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي.
چې په سلګونو تر ننګرهاریان ځوانان د شموار د بیلابیل ولسوالۍ څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي. او دا زمونږ دغه نننۍ دغه ماښام چې موږ ورته سره راټول شوي یو په دې نن ماښام کې او ماسخوتن دی ګوره فقط نه په خاطر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پاتې شوی دی او د ننګرهار غوړ او ځوان او سپینګیر دی که ښځه ده که نر دی د سولې تیږې دي او د سولې ښایسته پیغام لري او په دې هیله چې موږ په ډېر لنډ وخت کې د خیره یو څوکاله پرمختللی او په خپلو ولاړ افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغو ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشي او د ځوانانو په څنګ کې د خپلې ملي لوبډلې بریا په شریکه ونمانځي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوي جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینوالو ته د دې سترې بریا مبارکي ورکړه. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوي په ټاکلو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 2350 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 20 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 101 منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.
په جلال آباد کې مو د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په مناسبت جشن د محفل او د اتڼونو راپور واورید. د یوازې په جلال آباد کې نه بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د افغانستان د کرکټ او د غراز د فوټبال د ټیمونو بریاوې ولمانځل شوې.
هغه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم طاقت له کندهار لیکي د امریکایي سرتیرو ډیرې ډل کومه خاصه نتیجه نه لري، خو تلفات به ډیر وي. دا هیواد سولې او امن ته اړتیا لري چې د عسکرو په ډیروالي سره نشي کیدلی دغه هدف ترلاسه شي. جان بیل کندهار لیکي د امریکا پاتې کیدل ستونزې لا هم ډیرې وي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سترو بریا مبارکي تاسو او ټولو افغانانو ته وایي. تاسو ټول مننه چې د افغان بیسیم 813 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. موږ هم پیغامونه هرو مرو درته په پروګرامونو کې خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د ښځو ځانګړی پروګرام. خو له دې مخکې بیا هم فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په خبره د تیر کال پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي. وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یوه بهتره طرحه وړاندې شي. ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په غی ساحه کې درې توغندي وازمایل چیرې چې د لویدیځ درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وي. تاکل سوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندید هیلر کلینټن وایي د عراق د یزیدي او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. د عراق صدر اعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. او یو برتانوي جوړه په لندن کې د تروریستي برید ترسره کولو په پلان تورن شوه.
او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پر نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړو څخورې. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 10% پانګونه لړ شوې ده. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشخاني ازادي رادیو ویل چې د دغه ولایت تولیداتي فابریکې د برښنا له نشتون سره مخ دي، چې دا کار د سبب شوی چې د فابریکو په تولیداتو او د سوداګرو په پانګونه کې لړوالی راغلی دی.
تقریبا 10% په مجموع کې زموږ سرمایه گزاریان بندې شوي او د سکوت په حالت کې دي، ځکه چې لومړی موږ د برق یا تلیز ساته برق څخه برخوردار نه یو. دا زموږ برق پاور پلانټ دی. دا اوس دوه ورځې تر مخه موږ تیل نه درلوده، دوه ورځې ټول فابریکات بند وو.
د ښاغلي مشکاني په خبره د دې ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو واردات د افغاني فابریکو تولیدات تر خپل فشار لاندې راوستي دي. د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي چې د روان کال تر پای به د ګازو له کموالي سره مخ نشي. دغه وزارت بیان مسافر خوخندي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به د ګازو بیې 15% کنټرول او ثابت وي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان اوسمهال په کافي اندازه د تیلو او ګازو قراردادونه لري او په ذخایرو کې په کافي اندازه ګاز او تیل موجود دي. په شمال ختیځ زون کې نونس بابا کشمش خانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالداري ادارې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه کشمش خانی د بغلان او خوندوز ولایتونو په هغو سیمو کې جوړې شوې دي چې د انګورو باغونه پکښې ډېر او باغوانان یې د کشمش خانو له نشټوال سره مخ دي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دغه کشمش خانو په جوړولو سره به د هغو باغوانانو ستونزې هوارې شي چې د کشمش خانو له نشټول څخه سر ټکوي او د انګورو حاصلات به خرابېدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 23 پله، یو یورو 4 افغانۍ او 55 پله، یو پوند 3 افغانۍ او 15 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ او 45 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
او اقتصادي خبرونه، اقتصادي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د زده کړو په ویب سایت کې شته.
که واری بیا هم ولولای دی ازادی رادیو دی ویب سایت پتا دا ازادی رادیو تکی اورگی ازادی رادیو تکی کام. پا هم دی سره نور دی را پورونو د خبرې دو لپاره وخت نه لرو. دوه د ازادي رادیو اونیزې لړۍ د اونیزو لړیو نوې برخې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ښځو پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ښځو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګ مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی.
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقې کېږي او داسې احساس کېږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعتي ځمکه ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسېږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاته سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري. یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسېږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې تاسو او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي. نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي. یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه هم چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ځوان پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورو دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده. خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو، په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي. له جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته، مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لغه جملې نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالۍ جوړ سوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاوو ته رسیدګي، بل دا زمینه دې ته مساعده سوې ده چې ښځې وکولای شي چې با کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلوده، تقریبا هغه منفي څوکه څوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حقه حقوقو نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي، له هغونه هغه لاسته راوړي او د هغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتنې په توګه، تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ ښځې وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولاړ شي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دوی لپاره زمینه مساعده وي. چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوې تغیر سوې ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو تر څنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف تر څنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره چې په یو ټولنه کې ښځه وکولای شي چې خپلو حقه حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه دا ده چې ښځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي، د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمینه مساعده سي دوی ته حکومت د مسولیتونه واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره دا ده چې ښځې سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو د بل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي او زمینه د کار مساعده کړي، تر څو ښځې له اقتصادي وابستگی نسودی یو نارینه تلری لیغه نروزی او وکولی سی صفت یو انسان دی، یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکي او وکولی سی خپل ځان ثابت کی، ځکه هغه استعدادونه چې ښځو په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دی رشد دی ابتکار دی کار او دی تعلیم زمينه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکولی سی خپل توانایي سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي. او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ده، ضرورت مو ده، غوښتنه مو ده، دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
نیمه نړۍ د نورې دنکو سلامونه مې ومنې. د خبرونه په لومړۍ برخه کې لوي کونډې مېرمنې سره غږېدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تیروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي، دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمن د چیوس په کابل کې له خپلې وازنې لور سره ژوند کوي او هڅه یې دا ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول، بیا به په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته، اوس د کابل د خوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې لدندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
خدام یک د ختاراک درم باندې
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. محکمې په مرستون کې کار کاوه چې لدندې جواب کړم. اوس د دې د سړک لغړې پیره کې هرڅوم لامدلارې د کور کرایه او د لور د خوندۍ مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینه په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدای مسله مار پېښ میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چارې ور په غاړه دي زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نوي، د نارینه په چیر بیل پوګګ دی او ځان ته کار پیدا کوي.
که به خيامي کار مادسن
کدا کار هم نوي، د نارینه په چیر بیل پوګګ دم، د ځان او لور لپاره مې کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی، چې بل چاته احتیاج نه. هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي، باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا آبیا پیرکی پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم. نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تلې درسونو ته هڅوم او استادان هم ډېر کوښښ سره کوي.
کوشش مې کنه سر
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي، دې غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
دای کارې شرم سازي
کې دې کار کې هیڅ عیب نشته. د چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مسؤلیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دی جرابې یا لیف خرچ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي، دې کې هیڅ عیب نشته. زه یو میرمنې هم له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
بسیار به پېشانی وازی کړم.
خراب میزنه.
قدرمنو اوریدونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له غنو ستونزو سره مخ کړی دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي برعکس لومړی دوی خېژي او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوي کینی او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته راوځي موټر به، یا خصوصاً اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې وي ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکړي. یا که مثلا ټونس کې مخه کې کینې یو نفر دنه کینې مجبور چې دوه کسه کینې، چې دوه کسه کینې ته حتما ستا وجدان نارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي سړک کې ولاړ یم خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې درته ژړی رسولی یم. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي ځکه چې نارامه مې هم امتحان لري هم دا نارامه وي، یعنی واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته برتري ورکړي چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درسو ان کله چې دا ملي بیا سنوري کې چې دې خزي دريږي نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مزنه جيږي. هر داسې ورځ نه چې مثلا زې په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې غاجګان شي د خزو چې ولی داسې زې ولی په منګل لګيږي نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نتیږي د مزاحمت کوي، یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د خزو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت کې محل کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د خزو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران پخپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده چې کابل شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانه له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر م راشي بیا سړیان پکې ټول وخېږي او ښځې بیچارګان همداسې پاتې شي. نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراز شي او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر زر وخېږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بیچارګانو ته ځای نه یي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي دا ښځې نور بېخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم چې ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټیکسي کې هره ورځ لاړه شم، مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه او ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځوربل کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځوربونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوه میرمنې کینوي او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټرواني خو یو خبر او کنه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطی وي نو طبعا هغه ته یو آزار ورکوي. کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نور نور په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسوي چې دا ډیره ښه کار نه دی ما په نظر، او دې ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غوسه ناکه کینم نو تیار مې لاس ورته جوړ کړی وي چې تخلي به وهمه راحتي به هدا نه راحته ومه. خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم، دغه مخ سیټ کې کېناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم؟ او هماغه ووایي چې نه خیته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې ښایي زه بله میرمن هم تا څنګ کې کېنوم. دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي او دا کمبود ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړي باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هر ورځ 15-16 موټر په ښار په برابرداري فعالیت کوي. اوس کاملا د سقوط دی. ملي بس په هر ورځ 30-40 موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي په سایت چې په اویا اتیا لاین اوس موږ فعال یو او عملا کار وکړو. حساسی لاره دا ده چی باید دولت ملی بس باید تقویه بود. هغه زر موتره چی هندوستان وعده کری دی، دا زر موتره باید با افغانستان راول شی او دا فعال شی، عملا دی خلق با خدمت که او گمران شی. هغه واسایی چی مون پا شهر که لرو دیدی مشکل ده لولو بخاطر چی شیزینه باید آرام مخبر سفر بکی او ساعتونه انتظارو نباسی. دا یو تدابیر با نیستو چی دا مشکل حل شی او عملا مخبر سیار گروه کنه مون ترزیده.
خغلې وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کینی او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې حجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل درفا کولو په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کهی در سو چی دا مشکل هم به ملی بسون و ارتباط باید هست.
خغلی وفا همدار از وایی که دوی داسی کسان و مومی چی ده مخکینی سیت لسپرلی و لوڑ کرایه اخلی قانونی چلند باور سر وکری.
تنظیم دید عمومی ترانسپورت تصمیم نیولی دی چی حقا دریواران چی و غیر قانونی توگه با یو سیت که دو کسه اخلی او حرکت کهی تا یو غیر قانونی حرکت ده. البته مون یو گروپ ده کنترول په خاطر توظیف کلی دی اگوی اوز پا شهر کار کهی یقینا مون کولایشو پتیر نجده وقت که مشکل د ترافیک په همکاری کې البته دا حلاو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجې ته سپارل کیږي.
د نوریدونکو اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
زمان وطن مور زمان غمینه کور زمان
کې مشتون بلتا مړی مړی.